سلامونه ستړي مشي ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري ټولګه د ازادي رادیو نه اوري پیل کوو. د نن ورځې د دې سات په خبرونو، نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی بریت درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 کال د اگست میاشتې د 28 نیټې بریت کابل ته د طالبانو له داخليدو شاوخوا دوی اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګ د هغه بریت مسولیت ومانه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لکتر لګا یو سل او یا افغانان وچل شوی وو. جنرال ګینت منګنیزي چې هغه د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغه حمله وروسته د لومړنۍ معلوماتو لمخې وویل دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې ده. د طالبانو رهبر په یو نوې فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تبصرې حق نه لري. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همدارس خپل ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو، فعالیتونو او لاستراوړونو تبصره وکړي او په هغو ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصره ونه کړي چې د طالبانو تګلارې په اړه څرګنده نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالیستانو لخوا د بیان آزادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن دي. د ملګری ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو خزو یو ډله فارغه شوه. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګری ملتونو لخوا دایره شوی و. د بیان په اساس مجموعان په کندهار، زابل، اروزګان، نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 200 زی برخمنیږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیرش په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې درویش کسان له مسافرونکو بسونو کته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لکه تلګه لاس موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته وروړل شوی دي. پولیسو وژل شوی د پنجاب اوسیدونکو یاد کړی دي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو راچول کیږي. بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیخي تل اشاره پرته ادا کړي چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پاوس پر یو کمپ بریت کړي. د ډلې ادا کړي چې په یاد بریت کې یو 13 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګ ویلي چې بریدګر یې د یو 100 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د پاړه لا هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمین کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لکتر لګه درې کسان وژل شوي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه خبرداری ورکړل شوی وو. اوکراینی چارواکو ویلي لکتر لګه لاس روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي هم دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا بنده شوې ده. اخوا روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ابخار په یو هستوګنه سیمه کې د اوکراینی ډرون بریچ شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلی یو خزه چې سخته جوړه شوې و روختون ته رسول شوې ده. پدې خبرونه کې مو زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې به واوري چې افغان میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې خزې لا نورې هم محدود شوې دي بیا وارزوي.
د افغانستان د خزو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې خزې نجونې ستي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د بلوچستان په موسی خیلو سیمه د مرګونی بریټ په اړه د تازه جزئیاتو ترڅنګ دا به هم ووري چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه د خونړي ځانمرګي بریټ درې کال وروسته د داعش حضور له هم په افغانستان کې شته. په دې اړه به د پیښې له زخمیانو سره هم خبرې ووري.
او چې واخ کې پوښ راغلم تقریبا د کې نیم ساعت شاوخوا وتلې او بیا ما مرسې خلک پراته ول مړی ول چرې ولې ویني وي تا ول
دا راپورونه او نور راپورونه باید خبرونه په لاټ کې را سره واوري.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د خوانځي او پوهنتونونو یو شمیر په خوانیز د کوون کې او د زده کړو د برخې ځینی فعالان وې دنجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي د دغه لوړ پوړي طالب چارواکي تازه سرګندونه د خوانځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه ناهیلي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د خوځو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانځي او پهنټونونو یو شمیر ځکونکې وایي دا ډول څرګندوني ناهیلي کوونکې دي. د ننګرهار پهنټونې ویب خانه محصله چنې غوښتل نومې پر راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلې دوه په اړه ناهیلي شوې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي کا شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي استکلی زمغه اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتنه په پلزی چې په کندهار کې د خوانزي د ولسم ټولګي زکونکې ووایي ک د خوانزي دروازې پر مخنه وای تړل شوی وزبد پانتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
درسونه می شروع وای ځکه درسونه می ټول نیم ګړی پات سنم مکتب کلاس کې نو پانتون کلاس کې ما په دې اړه داس ونجستې چې باید مکتبونه لاس ځکه دا ټول انجن اکټي تعلیم د ټول انجن اکټي.
دا په داسې حال کې چې پرون یک شنبه د اگست 25مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسراوړو د تشریح پروګرام په لړ کې وی خبري غونډه ته ویلي چې د انجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پریکړه پڅو ونوي یا میاشتو کې نشي کېدای. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلای چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کیږي او کنه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دی وي نو همدا سبا ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندی نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم او هغه ښځو زده کړو همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته ته خط پوښیا چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي رادیو ته وویل چې دا ښکاری چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په ځای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماونه د نجونو د تعلیم په اکله د فقید دی یعنی فی فقه د مزنه د دلیل غوړي جواز دلیل هغه ته دا پکار دی چې دوی چې ممانعت کوي منه کوي نجونو نه پرې چې مکتبونو پانتونه لارسي هغه ته پکار دی چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کی. یعنی هغه هر غسوک د اسلامي فقه دی الف بی او الف بی تینه بلدی هغه سره بلدی آشنایین لري په دې خبره باندې پویږي او سره خلاص.
کڅه هم طالب چارواکو په کراتو د خوځو اونجونو د زده کړو پاړه بیلا بیلې سرګندونې کړي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا سرګندونې چې کڅوک د حنفي فقه پرانا کې د خوځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي خایي په خپل ډول کې لمړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور د نن او بهر زینو دینی عالمانو د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پر لپسې ډول غوښتي چې د انجونو او خوځو پر مخ د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته
تاسو زموږه کل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو و سلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي وايي جربه د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د رواني اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوې قانون توشيه کړ چې پکې په خزو لا نور محدودیتونه لګول شوې دي. یو شمېر هوادونو دا قانون غندلای او د ټولنې نمایي نفوس لري کول بللی دي. په دې اړه به د فیروزی عزیزینا نور جزئیات واورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کولو منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپل اکسپانه په یو لاند بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبا و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکې لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او نترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیفي کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه لحبیب ویلی لدی قانونه د طالبانو هدف لټولنې د خزو وستل دي. نو موري د اگست په څلورمه په خپل اکسپانه لیکلی چې د افغان خزو حق او ځای باید پیوړای شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلی او ویلی دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. لدی وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلای او د خزو وینجونو د خاموشه کولو یو بل هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهوره فلمی ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په خبرګون کې ویلي چې طالبان یو ډارنه او ځپونکې ډاله ده. نوموړی په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې خزو ته قتل د خزو غږ او د خزو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي ډاران او ځپون کیدی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی ویلي دغه قانون په لیکول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه لنیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټولې په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیل لوریو سیاسي څیرو او د مترزو خزو لوري د قانون غندل سوی او د افغان میرمنو پر فراندې د محدودیت بل هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې لنړیوالې ټولنې د افغان خزو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادۍ فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
مکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالو نظم ماته غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د رواني اګست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې ماده په بل باندې کې د خزو غاک هم اورات بلل شوی دی او لمخې خزي حق نه لري چې سندري ووي او ان پلوړ غاک ناتونه او د قران کریم قرات وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته د خبرونه په دې برخه کې گاونډي پاکستان ته وسارور کارکو په پاکستان کې د بلوچستان یالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو د غسل 15مه رهیسه بریدونه پیل کړی دي. چارواکو نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په دغه حمله کې و دیش کسان وژل شوی تی چې ډيري وسله ولسی وګړي وو. په وژل شوو کې درویش هغه مسافر هم شامل دي چې وسلوالو په موساخیلو کې لبسونو کټ کړی او تر شناخت وروسته یې وژل. ځینی نور ولسی وګړي او امنیتی سرتیری په بولان او کلات کې هم وژل شوی دي. ل پرون راهیسه د شوی ځینو بریدونو زمواري ل پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکو وسلواله ډلې یا بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. دوی دا واکوي چې په تربت کلات او بولان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو مرګونه بریدونه کړی دي. بشیر غواخ په دې اړه راپور چمتو کړی تاسو ووري.
په بلوچستان کې چارواکي ویل له بیګار ایسي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونه کې و دیرش کسان وژل شوی دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د اگست په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړی او سخت نقصان یې اړولې دي.
تر اوسه دراغلو اطلاعات مطابق په مساخیل کې دریش، په کلات کې اته او په بولان کې شپږ کسان وژل شوی دي. د مساخیل د پیښې ډېرې قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترهګرو کاروي ده. دا حمله او وجنې ترهګرو کړې دي.
نوموړي دا واضح نه کړه چې په وژل شو کې په کره توګه څومره ولسی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي، خو زیاته کړه چې زیان دواړو ته اوښته دي. تر دې مخکې د مساخلو ډیپټي کمشنر نجیب الله رسنیو ته ویلي وو چې د اگست 15مه او 16مه په شپه وسلوالو په راړې شم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناختی کارډونه یې قتل شروع کړ. داغه په انا بریدګرو ځینې کسان ځای په ځای وژلي او ځینې نور یې پریښدي. د مساخل د پیخي پاړه یو ځایی خبريال رحمت مساخل مشال ریډیو ته ویل چې په وجو شو کې دوه تنه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو بوري او دوکې سره تعلق لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر پیخي وروسته په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې بریدګر به پیدا کوي او سزا به ورکوي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. بلخواله پاکستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د اگست 26مه په یو بیان کې دا وکړه چې د صوبې ټوله لوی لارې د په قبضه کې دي. د ډلې زیاته کړه چې د ځانمرګو بریدګرو په حمله کې په تربت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مرکز په لوی برخه قبضه کړي او تر سلو زیات سرتیري وژلي. همدارس په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو داوا کړې ده. خو آزادو سرچینو دا داوی نه دی تایید کړي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعال دي. په دوی کې بلوچستان لیبریشن آرمی امریکا د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې اچولي او پاکستان هم کلادم ترهګر ډله اعلان کړې ده. دوی له پاکستان د بیلیدو لپاره لکلنو راځي وسلواله جګړه کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواخو چې په پاکستان کې د بلوچستان یالت پاړې تازه جزئیات موږ سره شریک کوو. وړاندې په خبرونه کې نور راپور هم درته لرو. موږ سره ملوسی
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه له خونړي ځانمرګي بریت درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلی وو. د 2021 کال د اگست 26مه په بریت کې لږ تر لږه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شوي دي. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور نه دی منلی، خو دغه لې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته د یو شمیر خنړیو بریدونو مسولیت منلای دی. په دې اړه تفصيلي راپور لرو چې زموږ همکار چمتو کړی تاسو یې ووري.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 26مه نیټې بریډ کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. بریډ داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه پاغي ورځ دلته هم شپږم د اگست عملته یو انفجار وسو، نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې، زه عملته بېوښه شوم ولوېدم. او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا دیکھیے نیم سات شو خواہ وطل ہے وہ بیا ماما سے خلق پراتا ول مڑی ول چھڑے ولے وینے وی تک چول
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول سوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خبره و چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیه د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغه حمله وروسته د لمړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي، خو مکینزی تر نورو څیړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 35 کلن او له شاوخوا 9 کلن یې په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اگست په 28مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاس او خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشتي برچې سیمه کې دروان کال د زمري اسد میاشتې د 1 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دې شوې میاشتې سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ته منلې دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په خبرو کې دا کړی و چې حکومت د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټن ځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دروانه میاشتې لبرید روسه د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ وایان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچی سیمه کې په مسافر وړونکو موټر کې د ځای پر ځای سیمه ماین چاودنی یو کس وژلی او یو لس نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د اشتل په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنی کې د شویې اقالیت غړي په نشه کړي او شاوخوا ډیر لوسو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځنګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي. دا سه اهداف چې اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزاره او مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړ شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې داعش د وی تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوی ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنگیالیو جوړه شوه چې مشرې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغه څنګه خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهب دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبي زیرمو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونه بریټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی بریټ وو. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا دوی اونۍ وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1.5 نیټه بشپړ سو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 حملې کړې چې په نتیجه کې 1,055 کسان وژل شوي او 1,515 نور کسان ټپیان شوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغه ډلې لخوا 9 حملې په 2022 میلادي کال کې یوازې په کابل کې شوي دي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیز پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شوه چې له افغانستانه بهر دي. د ایتلی په خو هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مولې دي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یو غوښ تر منځ تکول ورته پیدا کړي ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګه ته په افغانستان کې د مشت ډلې په سترګو نه کتل شي، که څه هم اصلي اډه لهم په افغانستان کې ده او ډیری بریدونه په دغه هیواد کې کیږي. خو دا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څانګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف دروان میلادي کال د اګست پر اتمه خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت دیره څنګه لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ستاسو له پیغامونو
یقیني دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده خو او غټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره داسې ګرځي دا سره نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخت تېرېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.